نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه، کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي. او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوریدونکو، په مازیګرنۍ خپرونه کې د خپل ملګري او کوربه جمیل بنګش له مینې او اخلاص اډک ګېډې ګېډې سلامونه ومنئ. عزیزانو، نن د نهې اسې شنبه ورځ د 1404 هجري لمریز کال د 3 د میاشتې 9 د 1440 هجري قمري کال د ربیع الثانی د میاشتې 23 او د 2025 میلادي کال د اکتوبر 23 نیټې سره سمون خوري. زموږ په نانې خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدل شي. بیا ته یو سیاسي تبصره وړاندې کی چې عنوان یې دی: حضرت امام خامنه‌ای د امریکا دولت تویل چې د نورو هیوادونو په چارو کې د لاسوهنې پر ځای خپل میلیونی اعتراضونه آرام کړي. ال دې رښتم بیا درته افغانستان او پاکستان په 13 کې پروګرام وړاندې کیږي چې ل دې رښتا هم بیا په بالکان کې د فارسی ژبه په ارتباط پروګرام او د لشي او بیا هم د تلپاتی وګمې پروګرام او چې پم دې سره زمو د خبرونه هم سردرسي انٹرنیٹی سائٹ درخت چیتا سپریدی تازہ خبروں سیاسی تبصرے اور نو ڈیر جالب مطالب لوستل شہزان ولنڈا دمکو بے دسی میں اناڑے تازہ خبروں سرا تاسو خدمت تا حاضری گنر سرم لاؤ سے دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غوسم پام کړی دی محل خبر نو تا په سر کې هم د خبرنو لنډیز خاغلی علي لاریجانی ویلي چې امریکا نه غواړي عراق خپلواکوي. د تورخم دروازه به تر راتلونکو څلورشتو ساعتونو پورې بیرته پرانستل شي. د پاکستان په بلوچستان کې د افغان کډوالو لس کیمپونه وتړل شول او جرمني هم د افغان کډوالو د منلو پروګرام لغوه کړ. اوس بشپړ خبرونه تا وکړي. خاغلی لاریجانی ویلی چې امریکا نه غواړي عراق خپلواکوي. د ایران د ملي امنیت د لوړ شورا منشي خاغلی ډاکټر علي لاریجانی ویلی باید هڅه وکړي چې د بهرنیانو له هر ډول ناوړه ګټه اخیستنې مخنیوي وکړي چې ایران او عراق ته زیان رسي. د پارس ټوډې د راپورټ له مخې خاغلی علي لاریجانی د دې خبرې په کولو سره چې د عراق حکومت زموږ دوست او ورور دولت ویل چې نن مونږه د مهمو امنیتی مسایلو په اړه خبرې وکړې او هغه موضوعات مو وسیړل چې په ورستی سفر کې بغداد ته مطرح شوي. خو تر ټولو مهمه موضوع چې نن مونږ پرې خبرې وکړې د ایران او عراق ترمنځ د اقتصادي اړیکو پراختیا وه. که مونږ غواړو اقتصادي اړیکې دوامداره پاتې شي باید په امنیتي مسایلو کې هم خپلې اړیکې پراخې کړو. د ایران د ملي امنیت عالي شورا منشي په سیمه ییزو مسایلو کې د عراق پر مهم رول په ټینګار سره وویل چې باید هڅه وکړو چې د بهرنیانو له هر ډول ناوړه ګټه اخیستنې مخنیوي وکړو چې ایران او عراق ته تاوان رسي. خاغلی لاریجانی د اسرائیلو لخوا پر ایران د 12 ورځنی تحمیلی جګړې په اړه د عراق د دریځ ستاینه وکړه. ویل چې له بده مرغه سیونستي رژیم د عراق له فضا ناوړه ګټه واخیسته او زموږ عراقي ورونه هم له دې موضوع خواشینی دي. خاغلی علي لاریجانی د عراق په چارو کې د امریکا د لاسوهنو په اړه ویل چې دا یوه بیلګه ده. امریکا نه غواړي چې عراق چې کلونه یې د خپلواکۍ لپاره هڅې کړې د خپلې خوښې په اختیار کې اوسي. موږ د امریکا دا چلند د ټولې سیمې د هیوادونو پر وړاندې د دوی د چلند یوه بیلګه بولو. د عراق د ملي امنیت سلاکار قاسم العرجی هم د سیونست رژیم لخوا د عراق له فضا پر ایران د برید پاړه د یو پښتنې په ځواب کې ویل چې موږ د سیونست رژیم پر ضد امنیت شورا ته شکایت کړی دی او زموږ د هیواد لومړی وزیر د عربي اتحادیې په غونډه او د نورو هیوادونو چارواکو سره په کتنو کې ټینګار کړی چې هیڅوک حق نه لري د عراق له فضا څخه پر ایران د برید لپاره کار واخلی. هغه زیات کړه د عراق او ایران امنیت یوه واحده موضوع ده. موږ باور لرو چې نن د سیمې د هیڅ هیواد په ګټه نه ده چې بلا جګړه رامنځته شي او ټول هیوادونه باید په دې برخه کې همکاري وکړي. زموږ سیمه د اسرائیل له تیری ډیر زیان لیدلې او د دې پای ته رسیدو نور وخت رسیدلې ده. د تورخم دروازه به تر راتلونکو څلورشتو ساعتونو پورې بیرته پرانستل شي. د پاکستان جیو نیوز ټلویزیون د پاکستانی چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د تورخم دروازه به تر راتلونکو څلورشتو ساعتونو پورې بیرته د سوداګرۍ او تګ راتګ پر مخ پرانستل شي. یاد رسندوی د هم ویلي چې دواړه هیوادونو چارواکي د دروازې د پرانستلو په اړه یوې هوکړې ته رسیدلی دي. دا تورخم په ګډون افغانستان سره د پاکستان ټولې لارې ولس ورځې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ او نښتو لا کبلا وتړل شوې. ویل کېږي چې پاکستان لوري د بارلونکو موټرو د پلاټین لپاره امنیتي سکینرونه فعال کړي او خپل د ګمرک او اړوند ادارو کارکونکي په بیړني ډول خپلو دندو ته وربللي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني رسنیو ویلي چې دغه هیواد یو لوړ پوړي پلاوی نن افغانستان ته ورځي سو له افغان چارواکو سره د پولې د مدیریت او دوه اړخیزې سوداګرۍ په مشورې وکړي. د غیر سندوی د سرچینو له قوله وایي چې یا سفر مخکې پلان شوی او د تورخم د بندیدو او لورستیو نښتو سره تړاو نه لري. د پاکستان په بلوچستان کې د افغان کډوالو لس کیمپونه وتړل شول. بلوچستان کې د افغان کډوالو لس کیمپونه بشپړ ډول تړل شوی دي او شاوخوا 15,000 افغانان چې په دغو کیمپونو کې اوسېدل بیرته افغانستان ته لیګل کیږي. پاکستانی رسنیو خپل هیواد د رسمي سرچینو معلوماتو له مخې راپورټ کړ چې بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو لس کیمپونه په بشپړ ډول تړل شوی. له دغو کیمپونو څخه یو په کوټه ښار کې، دوه په پښین کې، درې په لوړلای، درې په او یو په قلا سیف الله کې موجود وو. په دغو ټولو کیمپونو کې شاوخوا 15,000 افغان کډوال اوسېدل چې اوس بیرته خپل هیواد ته استول کیږي. د چارواکو په وینا په ټول بلوچستان کې نږدې 15,000 افغان کډوال د کډوالو د کمشنر په دفتر کې سبچی وو. سرچینې همدار ازوي چې د سپین بولدک لار یوازې د سوداګریزو فعالیتونو لپاره بیرته پرانیستل شوې ده. د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او ګمرک اړوند مسؤلانو خپلو دندو ته بیا ستنې شوې دي. د سرچینو په وینا د همدې شرایطو پر بنسټ به د تورخم لار نن پرایستل شي. نورې درې لارې غلام خان، انګور اډا او خرلاسی تر اوسه د فعالیتو لپاره نه دي پلان شوي. جرمني د افغان کډوالو د منلو پروګرام لغوه کوي. د جرمني رسنیو د راپورټون لمخې د دغه هیواد فدرالي حکومت د پیچلي اداري پروسې او اوږد بیا کتن لمخې خطر سره مخ افغانانو د منلو پروګرام د لغوه کولو په اړه غور کوي. درې پیکړې په پاکستان کې د زرګونو پناه غوښتونکو برخلیک له سرګند حالت سره مخامخ کړی دی. د ایم ډی آر رسنۍ په وینا غو پروګرامونه چې د خبريالانو، خزینه فعالانو، د بشري حقوقو مدافعینو او د جرمني ځواکونو په خواني همکارانو ملاتړ یې کاوه، د دې ډلې لپاره یوازې محدودې پایلې ورکړې دي. سرچینه وایي چې د قضیې پروسس کول خورا ورور دي او زرګونه لا هم د ورستي ځواب په تمه دي. د مستند فلم جوړونکو خبرداري ورکړه چې د پروګرام بندول کوي شي د خلکو پر وړاندې د جرمني د اخلاقي مسؤلیت پای ته رسیدو نه کوي چې لکلو رئیس یې له دې هیواد سره کار کړی وي. اروپای ټولنه له طالبانو سره د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره تخنیکی خبرې پیل کړې دي. اروپای ټولنه اعلان کړی چې له طالبانو سره د افغانانو بیرته ستنولو په موخه خبرې پیل کړې چې په اروپا کې د پناه غوښتنه راچوي ده. د اروپای ټولنې کمیشن ویاند مارکوس لامټ ویلي چې خبرې تخنیکی او د غړو هیوادونو ترمنځ د غږملتیا کرشي کیږي او د طالبانو ته هیڅ سیاسي رواواله نور کوي. دا په داسې حال کې ده چې شلو اروپای هیوادونو د اروپای ټولنې له کمیشن څخه وخت یغه افغانان چې په اروپا کې په غیر قانوني توګه میشتي په خپل خوخه یا جبري توګه د استانه کړی شي. دا وختونه اوتریش، بلجیم، بلغاریا، قبرس، چک جمهوریت، جرمني، استونیا، فنلند، یونان، هنګری، ایرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزمبورګ، مالټا، ناروی، هالند، سلواکیا، پولند او سویډن کړی دا. حتی زنو ایوادونو د افغانانو سترول لپاره د غډوالو ټکو د کارولو وړاندیز هم بیا کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام چې په افغانستان کې لوګه په پراخېدو ده. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د لوګي او خوارزواکي وضعیت مخ په خرابېدو ده. نوموړي بنسټ په خپل اکسپانډ کې لیکلي چې د بودیجه کمښت د لامل شوی چې په افغانستان کې ټول اړمنو ته خوراکي توکي ونه رسیږي. د ملګرو ملتونو دغه بنسټ زیاته کړې ده چې اوس یوازې د یوې برخې اړمنو لاسنیوي کوي شي. د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی چې د جمیلا پیل وړاندې بیړنۍ ملاتړ د څو افغان ماشومان او کورنۍ د شدید لوګي له خطر څخه خواندي پاتې شي. د دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه مرستو د غږملتیا دفتر او چا اعلان کړی و چې افغانستان په نړۍ کې د لوګي له ون نوړه بحران سره مخامخ دی. نوموړي بنسټ زیاته کړی چې په افغانستان کې 9.5 میلیونه کسان د خوړو له شدید نامنې سره مخامخ دي او له هرو 15 کسانو یو نه پوهیږي چې راتلونکي خوړه به له کوم ځایه برابر شي. دا قطر امیر ویلی چې اسرائیل د ټولو نړیوالو قوانینو او نورمونو سرغړونه کوي. دا قطر امیر د سمنست شیم له خوا د نړیوالو قوانینو سرغړونه په غندلو سره هغه څه چې په تیرو دوو کلونو کې په غزه کې پیښ شوی نسل وژنه وبله او په دې اړه د نړیوالې ټولنې چوپتیا په کلکه وغندله. د قطر امیر تمیم بن حمد ثانی په غزه کې د سمنست شیم کړنې په سختو ټکو وغندلې. د قطر امیر د اوربند تکراری سره لغورې د میش زینو پراخول او د الکسا جمعه د يهودي کولو هڅه د دولتي ترهګرۍ و بیلګه او د ټولو نړیوالو نورمونو سرغړونه وبله. د قطر امیر په غزه کې تر دوه کلونو په خوده په اشاره سره دا د نسل وژنې په توګه بیان کړ او نړیوالو سازمانونو د دې بیوسۍ په اړه نیوکه وکړه چې اسرائیل د قانون سره سم عمل کولو ته جوړه باسي تامیم بن حمد السانی لا یوسل الدین شو څخه زیات یو ودون لخوا د فلسطین د دولت پر رسمیت پیژندلو هر کړي وکړه ویلې سرګنده کړه چې دا اقدام د اشغال پای ته رسیدو او د خپلواک فلسطینی دولت د جوړولو لامل شي. هالند له امریکا سره خپل استخباراتي همکاري محدوده ای. دا انګلستان فاینانشل ټایمز ورسپانې په راپورټ کې د امریکا د ولسمشر ترامپ لالوري د روسیا او د دغه واده ولسمشر پوتین په وړاندې د بیلابیلو درزونو بدونو ته په اشاره سره لیکلي چې د احتمالي نوړې ګټه خستنه اندوخلو په اړه هالند له متحده ایالاتو سره خپل استخباراتي همکاري محدود کړي. فاینانشل ټایمز ورسپانې په راپورټ کې لیکلي چې د هالند د استخباراتو ادارې رئیس اریک اکربون او د وزی استخباراتو ادارې مشر پیټر ریسینګ د حالي دی ورسپانه د فولکس کران سره په خبرو کې ویلي چې د استخباراتي سیاسي کېدو لامل دوی له امریکا سره د معلوماتو په شریکولو کې ډېر محتاط شوي دي. دوی ټینګار کړی چې دا محدودیتونه په ځنګړی توګه د روسیې په اړه د معلوماتو په اړه پلي شوي دي او د معلوماتو د شریکولو پریکړه اوس په انفرادي توګه ترسره کیږي، ځکه چې د ټرمپ دریز د پوتین په وړاندې په 2015 کال کې څو ځله بدلون موندلې او دا اندېښنه شته چې واشنگتن به له دې معلوماتو څخه د روسیې د مرستې لپاره کار واخلي. دا د دې مهال خبر. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غاک.
سیاسی تبصرہ.
حضرت امام خامنه ای د امریکا دولت ته ویل چې د نور هوادونو په چارو کې د لاسوهنې پر ځای خپل میلیونی اعتراضونه آرام کړي. دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت امام خامنه ای د امریکا ولسمشر دغه خبرو په اړه چې د ایران د اټومي سند د بمباری په اړه ویار کبو او د یې کول شي هغه لمنځ وړي و فرمایل، هیڅ ستونز نشته، تاسو په همدې خیال کې اوسئ، خو تاسو اصلا څوک یاست چې کوم هیواد اټومي سند ولري؟ تاسو ورته څو کړه او څو مکړه وایست؟ دا له امریکا سره څه تړاو لري چې ایران اټومي امکانات او سند لري کنه؟ دا له سوهنې ناسمې غلطې او زور وایونکې دي. دا حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه ای د دوشنبه په ورځ د بیلابیلو ورزشي څانګو د اتلانو او پندړیوالو علمی اولمپیادونو کې د ایرانی میډال ګټونکو سلګونو کسانو سره په کتنه کې د افتخار راوړونکو د ملي ودی او ملي ځواک د تجلی سمبول و بالا او ټینګار وکړ. تاسو ثابت کړل چې د ایران هله راوړونکو ځوانان د ملت سمبول په توګه دا ځواک لري چې په لوړو څوکو ودرېږي او د نړۍ ذهنونه او سترګې د ایران روخانه فضا ته متوجه کړي. حضرت امام خامنه ای وفرمایل، ستاسو میډالونه د نور وختونو د میډالونو په پرتله زیات امتیاز لري، ځکه چې تاسو دا په داسې وضعیت کې ترلاسه کړی چې دښمن په نرم جنگ کې هڅه کوي ملت افسرده کړي او خپل ورتیا او غافل یا نا امید کړي، خو تاسو د ملت د ورتیا او ځواک په خودلو سره په عملی میدان کې دښمن ته تر ټولو قوي جواب ورکړ. د اسلامي انقلاب معظم رهبر لا انقلاب رستا په زنو برخو کې د ایران د پرمختګ پاړه و فرمایل، یو بیلګه ستاسو د سکال دا بریاوی دی چې ممکنه ده د هیواد د ورزش په تاریخ کې بے ساری وي. هغه د ایرانی با استعداد ځوانانو لوري د علمي څوکو فتح کولو ستاینه وکړه. وی فرمایل، ستاسو دا کارونه د ایران ملت په نوم ثبت کیږي او سترګې ایران ته اړي. اوی د پوهې د مبارزې میدان د ایرانی ځوانانو د ویار راوړلو نورو برخو څخه یادونه وکړه او په بیلابیلو برخو لکه نانو، لیزر، اټمی، بیلابیلو پوزي سنایو او طبي پرمختګونو کې د نړۍ په لسو غوره څېړنیزو او علمي رتبو کې د ایران د شتون په اړه وفرمایل. همدا څور زی وړاندې مې یو ډیره مهمه خبره واورېده چې د هواد یو تحقیقاتي مرکز د وی نه علاجدونکو ناروغي د درملنې لاره موندلې ده. حضرت امام خامنه‌ای د ایران د بیلابیلو علمی پرمختګونو د مخنیوي لپاره د دښمن فعالیتونو ته په اشاره سره وفرمایل د ایران د ملت بدغواړي هڅه کوي چې د زنو بریاو په نمندلو یا انکار کولو د ریښتیا او دروغو په ګډولو د زنو نیمګړتیاو په لویولو او لور لرونکو تبلیغاتو سره د ایران فضا تیاره او خپخ کړه کړی خو تاسو د ورزش او علم په څوکو په دریدو سره د ایران روښانه فضا ټولو ته وخودلا. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د خپل ویناو په بلې برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ترامپ د ورستیو زورواکي او بې ځایه خبرو ته په اشاره سره وفرمایل د سړي هڅه وکړه چې د سیمې ایران او د ایران د ملت په اړه پسپک چلند او ډیرو دروغو سره سیونستانو ته روحیه ورکړي او خپل ځان توانا وخی. خو کتوان لري نو لاړ شي هغه میلیونه کسان آرام کړي شي د امریکا په ټولو ایالتونو کې د هغه پر ضد شعارونه ورکوي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د سیمې او د ایران په اړه د امریکا د ولسمشر ورستیو بې ځایه خبرو ته په اشاره سره وویل د امریکا ولسمشر اشغالي فلسطین ته په سفر یو شمیر بې معنی خبرو او مسخره توب سره هڅه وکړه نو امید سیونستانو ته هیله ورکړي او روحیه لوړ کړي. او یو فرمایل د غزې په جګړه کې امریکا به له شکا د سیونست رژیم د جنایتونو اصلي شریک ده، لکه څنګه چې د امریکا ولسمشر هم په خپل اعتراف وکړ چې مونږ له دې رژیم سره په غزې کې کار کوو. که څه هم د نوې ویلي بیا هم معلومه وه ځکه هغه ټول امکانات وسلې چې د دې جګړې په اوږدو کې د غزې بې وسلې خلکو پر وړاندې وکارول شوې د امریکا وې. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته مزګرانه خبرونه اوري پار سټوډیو ډاټا ار سلیش پی زمونږ د انټرنیټي سایت درکته خبرونه دوام ته وشي.
افغانستان او پاکستان
په تیراونه کې
زدمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه پیرزوینه و منه عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم يم چې افغانستان او پاکستان په تیرونه کې لا پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
وګوردونکو د افغانستان د طالبانو د حکومت د مهاجرینو وزیر مولوی عبدالکبیر د ایران د باندنۍ چارو د وزارت د جنوبی اسیا د چارو د مسول محمد رضا بهرامی قربه وو. په دغه غونډه کې چې په کابل کې د ایران د سفیر علی رضا بیگدلی پښتون سره وشوه، دواړو لورو په ایران کې د افغانستان د کډوالو د حالات، تجارتي مسایلو، د انساني او د پنی ملګرتیا په هکله خبرې وکړې. د طالبانو د مهاجرینو د وزارت د بیانې پر اساس بهرامی د سیمې په مهمو مسایلو کې د افغانستان د ملګرتیا د قدروانې په ترڅ کې وویل ایران به د افغانستان د خارجو لپاره 2,00,000 د کار ویزې صادرې کړي. بهرامی زیاته کړه ایران د افغانستان د غیر قانوني خارجو د هستوګنې د مشکل د حل کولو او د کاري ځواک د روزنې په زمینه کې له کابل سره خپلې ملګرتیا ته دوام ورکوي. بهرامی د افغانستان او د پاکستان ترمنځ وروستیو تاوتریخوالو ته په اشاره سره وویل ایران د افغانستان د ګروهنې په بڼه کې د اختلافاتو د حل کولو لپاره د اسلام‌آباد او د کابل ترمنځ منځګړیتوب ته چمتو او تیار دی.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویل د کورنیو چارو سراج الدین حقانی په کابل کې د ایران له سفیر علی رضا بیگدلی او د جنوبی اسیا د چارو له مسول محمد رضا بهرامی او سره پلاوی سره خبرې اترې کړې دي. په دغه کتنې کې د خبرو اترو اصلي موضوع امنیتي ملګرتیاوي او د دواړو هیوادونو ترمیاز سرحدي مسایل وو. دواړو لورو د نشه یزو موادو له قاچاق سره د ګډې مبارزې او د ایران او افغانستان سره سرحدي سیمو کې د غژملتیا د پیاوړتیا په هکله مفصلې سلا مشورې وکړې. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرني او چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقایی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو او د آرامښت د ساتلو لپاره د هر ډول هڅې لپاره د ایران چمتووالی اعلان کړ. بقایی د ډیپلوماسۍ له لارې د اختلافاتو د حل کېده، د نشټو په کامل ډول د درېده او د تاوتریخوالي د کمولو په هدف سره د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د خبرو اترو په سمدستي ډول د خبرو اترو د پیلولو پر ضرورت ټینګار وکړ. د ایران د خارجه وزارت ویاند اسماعیل بقایی له پوځي نښتو د دواړو هیوادونو د خلکو او د ملکي وګړو په وژل کېده او تاواني کېده باندې د سخت اندېښنې او خواشنۍ په څرګندولو سره له ترهګرۍ سره د مقابلې او مخنیوي لپاره د سیمه ییزو او د څو اړخیزو ملګرتیاو د پیاوړتیا په شمول د اغې شیندونکي اقدام پر ضرورت هم ټینګار وکړ.
د بیلابیلو سیاسي، اسلامي، ټولنیزو، اقتصادي او تفریحي خبرونو لپاره یوازې او یوازې تهران رادیو واوري. تهران رادیو د ټولنې رښتینی هنداره.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ځایي سرچینو تایید کړی دا چې د ننګرهار ولایت په چین سیګما کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ نښتې شوې وي. اینی کتون کې وایي چې دواړه لورو په دغو نښتو کې لاسپک او درنو وسلو څخه استفاده وکړه او له لیرې سیمو څخه د ډزو غږونه هم اوریدل کېدل. د اکتوبر په 9 نیټه د پلازمېنې کابل او د پکتیکا، خوست او د ننګرهار ولایتونو په شمول د افغانستان په بیلابیلو سیمو باندې هوایي بریدونه وشول چې دا شوي وه تحریک طالبان پاکستان ډلې مشهور نور ولی مسعود او څو نور کسان پکې وژل شوي وو. د افغانستان سرچینو ویل چې دغه حملې د پاکستان پوځ کړي وې. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد هم ویل چې د افغانستان ځواکونو د پاکستان د پوځ 15 پوستې نیولې وې او 10 پاکستانی عسکر هم ژوبل شوي وو. د پاکستان پوځ هم له طالبانو سره په سرحدي جنگونو کې د خپلو دروشتو پوځیانو وژله تایید کړې ده، خو د طالبانو حکومت د وژل شویو پاکستانی پوځیانو شمیر 850 تنه اعلان کړی دی.
د افغانستان د سرپرست حکومت خارجه وزیر امیر خان متقی وویل چې له پاکستان پرته له ټولو گاونډیو هیوادونو سره د کابل اړیکې پر رضایت وړ حالت کې دي او طالبان د خبرو اترو او د توافق له لارې د سرحدي او د سیاسي مشکلاتو د حل کولو غوښتونکي دي. امیر خان متقی له پاکستان سره سرحدي او تاوتریخوالو ته په خبرګون کې وویل کچیر پاکستان د سولې غوښتونکي نه وي نو طالبان نور لارې هم لري. پاکستان ادعا کوي چې افغانستان د تاریخ طالبان پاکستان په شمول سرزور او ډلو ته پناه ورکړې ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اوربند د دوی د خبرو اترو تر پایه پورې تمدید شو. پاکستان او افغانستان له روسي او سرحدي جنگونو وروسته فیصله وکړه چې اوربند د دوی د خبرو اترو تر ختمه ده پورې په موقته توګه تمدید کړي. د پاکستان د ډیپلوماټیکو سرچینو له افغانستان سره د اوربند تمدید ده خبر ورکړ او وی ویل دغه اوربند په لوړه سویه له خبرو اترو وروسته چې د اکتوبر د میاشتې په 13 نیټه د قطر په کوربتوب وشوي تمدید شو. د طالبانو د پلاوی د راپور پر اساس د افغانستان دفاع وزیر مولا یعقوب مجاهد او د پاکستان لوړوتبه امنیتي چارواکو په دغه خبرو اترو کې ګډون وکړ. وروسته لدې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د پلاوی ځینو غړیو ته د سفر اجازه ورنکړه، د طالبانو حکومت هم د خپل پلاوی جوړښت بدل کړ. د پاکستان خارجه وزارت ویل اسلام آباد د سرحدي تاوتریخوالي لپاره د سولې ایزو لارو چارو د موندلو او د خبرو اترو د فضا د رامنځته کولو په هدف سره د طالبانو له غوښتنې سره موافقت کړی دی.
ډیرو قدرمنو اوردونکو، د پاکستان دفاع وزیر خواجه سیف ویل د افغانستان له وروستیو بریدونو پسې حاضر دمه د کابل او د اسلام آباد ترمنځ هیڅ ډول مستقیم او یا غیر مستقیم ارتباط نشته او عمومي فضا هماغه راز غلیمنه ده. خواجه سیف ټینګار کړی و چې هره شیبه جنگ له سره پیلېدلی شي او هغه له افغانستان سره د خبرو اترو په باره کې ویل تر ګواښ لاندې خبرې د منلو وړ نه دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه سیف دغه راز د افغانستان حملو ته په ځواب کې د پاکستانی پوځ اقدام طبیعي بله ویل مونږ په هستوګنه او غیر پوځي سیمو باندې حملې نه دي کړې او یوازې مو په پټنځینو باندې بریدونه کړي دي. خواجہ سیف د تحریک طالبان پاکستان د سرغنا نور ولی مسعود پڑھ ویل د وسلہ والو کسانو پر ضد پاکستان فوج په خپل خاور کې عملیات تر سره کړی او په افغانستان کې د نور ولی مسعود شتون ثابت شوی دی. په 1300 ورځو کې د پاکستان او افغانستان نړۍ کې د سرحدي حملو په سرحدي سیمه کې د وسلہ والو ډلو د فعالیت په دلیل تاوتریخوالی سره مخامخ شوی دی. تحریک طالبان پاکستان او نورې ترهګرې ډلې چې د افغانستان په خاوره کې فعالیتونه کوي د دواړو هیوادونو ترمیان د اختلاف تر ټولو مهمه موضوع ګڼل کیږي. په 1300 ورځو کې د پاکستان او افغانستان اړیکې د سرحدي حملو په سرحدي سیمه کې د وسله والو ډلو د فعالیت په دلیل تاوتریخجنې شوې دي.
د فلسطین د حماس غورزنګ او د صهیونیستي رژیم ترمیاز د موافقه په اعلانې دا سره د پاکستان خلکو دغه موافقه په نیواکګرانو باندې د فلسطین د ملت د ارادې د بریالیتوب نه خوابلله. د پاکستان په ټلویزیونی چینلونو او انټرنیټي پانو کې شناندي او خبريالان دغه موافقه د صهیونیست رژیم د پوځي او سیاسي شاتک په توګه یادوي. داسې نتیجه چې د ډیرو په باور په غزه کې د مقاومت د ځواکونو د ایمان او د مقاومت پایله ده. د پاکستان کارپیژان دی باوري دي چې په دغه نابرابر جنگ کې حماس غورزنګ وتوانید له سختو دباونو سره سره د قدرت انډول بدل کړي او ځان د میدان د اصلي بریالي په توګه ثبت کړي. د پاکستان خلکو په تیرو دوو کلونو کې په زلونو د غزې له خلکو په ملاتړ کې د میلیونی مظاهرو په ترسره کولو سره د فلسطین له ایډیال سره خپل ژور پیوند د پاکستان خلک او وروستۍ موافقه د مقاومت ختمې ده نه، بلکې د اسلامي امت د بریالیتوب د تثبیت لپاره د بی پیلامه ګڼي.
خوګور دن کو د کامسیک بنامه د اسلامی ملګرتیا موسسې تړوند د اورګان کې د فلسطین او د پاکستان د پوهنتونونو د مشرانو د ټولنې لومړنۍ غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د ټول پاکستان څخه د 5700 پوهنتونونو مشرانو، یو شمیر سفیرانو او د حکومتي اورګانونو لوړدبا استاد یو د بیلابیلو هیوادونو محققانو ګډون وکړ. کامسیک د پاکستان د فلسطین د محصلینو لپاره د زده کړې 15,000 بورسونه او سکالرشپونه او د طب او پانی حوزې کې د روزنې لپاره یو شمېر پروګرامونه په نظر کې نیولې دي. دغه راز د فلسطینو کسیزه پلاوی پاکستان ته په اوو ورځې سفر کې د اسلام آباد، فیصل آباد او د لاهور د پوهنتونونو کتنې کوي او د دغه پلاوی غړي د پاکستان له کارپیژاندو سره د انساني سرچینو د پراختیا، د تحقیقاتي او د علمي ملګرتیا، د نوي پروژو پر زمینه کې د نظر تبادله هم کوي.
د پاکستان د جمعیت علمای اسلام د فضل رحمان د څانګې مشر مولانا فضل رحمان پر دیره اسماعیل خان خار کې د خپل ګوند په سیاسي غونډه کې یو ځل بیا د پاکستان د خلکو او د خپل ګوند د سیونیستي ضد پریکنده دریزونو باندې په ټینګار سره ویل په پاکستان کې هیڅ حکومت د اسرائیلو رژیم په رسمیت د پیژندلو حق نه لري. مولانا فضل رحمان د فلسطین په اکړه د پاکستان تاریخي مخینې ته په اشاره سره وویل د پاکستان مسلمان ملت د فلسطین د خلکو په څنګ کې ولاړ دی او هیڅ داخلي او خارجي قدرت نشي کولای موږ له دغه دری څخه جلا کړي. هغه ټینګار وکړ چې د فلسطین له ایډال څخه د دفاع لپاره مبارزه د پاکستان او د اسلامي ملي هویت برخه ده او په دې زمينه کې هر ډول سازباز او یا شاتګ د پاکستان د خپلواکۍ له اصولو سره خیانت دی. پاکستان په غزه کې له اوربند وروسته یو ځل بیا د دغې سیمې خلکو ته د بشر دوستانه مرستو استول له پیل کړل او د مثال له لارې 40 ټنه شیان چې خوراکي او ضروري توکي او شیان پکې شامل وو د مثال له لارې غزې ته واستول. د غراز د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې د پارلمان په غونډه کې چې د بابر سلیم سواتی په مشرۍ وشوه، سهیل افریدی له 1540 رایو څخه د نیوي رایو په ترلاسه کولو سره د دغه صوبې د دیرشم اعلی وزیر په توګه انتخاب شو. د تاریخ انصاف د ځایي حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو دغه رای غیر قانوني وبللې او وی ویل د علي امین ګنداپور د استعفا د رسمي تایید تر وخته پورې د نیوي کس انتخاب هیڅ اعتبار نه لري او لغوه وړاندې او په وتلو سره یې ویلي دی چې د دغه بهیر د باطل کېدا لپاره به لوړې محکمې ته شکایت وکړي. د خیبر پښتونخوا صوبې د ځایي پارلمان مشر د مخالفو ګوندونو کرچار ته په غبرګون کې ټینګار وکړ د انتخاب بهیر په کامل ډول د اساسي قانون پر اساس ترسره شوی او د ګنډاپور استعفا له رایو اچولو مخکې پریکنده او نافذه وه. ویل کېږي چې سویل افریدی د پاکستان د پخوانی لومړي وزیر عمران خان ته نږدې لیتوګی لري او په سیاسي چارو کې د پوځي ارګانونو په لاس وهنو باندې نیوکه کوونکي ګڼل کېږي. ځینې ځایي څارونکي وایي د سویل افریدی دغه کړچار سبب شوی چې د هغه له وزیر اعلی جوړېدا سره مخالفتونه رامنځته کړي، خو سویل افریدی اوس د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر جوړ شوی دی.
ډیرو قدر منوردونکو، افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ کې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او مل کړی شه. فارسی ژبه
په بلکان کې
د تهران رادیو ګرانو اوریدونکو زموږ سلامونه و منئ. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوم چې فارسی ژبه په بلکان کې پروګرام درته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ. پرنی پروګرام کې د البانیا هیواد د یو شاعر نعیم فراشیری د ژوند او د آثارو په اکله در سره ژغیږو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ګلونو اوریدونکو، د ایران له سرحدونو بهر د فارسی ژبې مطالعه سخت خو ضروری او اړین کار دی. فارسی ژبې د څو زره او څو سوه کلونو په تیریدا سره مرکزی آسیا، ختیځی آسیا او د تیبت قلا ته لاره موندلې ده، او یو وخت په مدیترانی او بالکان حوزې کې د لویدیځ په لور د عثماني امپراتورۍ له دړې وړې کې دا مخکې یې پراختیا موندلې وه. او فارسی ژبه د دربار او د اکثرو حکومتونو رسمي ژبه وه. د ډیرو هیوادونو متفکرانو او ادیبانو فارسی ژبه او د هغې ادبیات زده کړي دي، او د هغو په وسیله یې د ایران له ستر کلتور سره راشه درشه درلودلې دي، او له هغه یې اغیز اخیستی دی. په دوی کې یو هیواد البانیا دی. البانیا د اروپا د لویې وچې او د بالکان د ټار په وزمه په جنوب ختیځ کې یو کوچنی هیواد دی چې کابو 4 میلیونه نفوس لري، چې زیاتره یې البانی توکمه دی. البانیا هیواد له پخوا راهیسې د فارسی ژبې تر ادبیاتو او کلتور لاندې وو، او د البانیا خلک له فارسی ژبې سره آشنا او بلد وو. په حقیقت کې په البانیا هیواد او بلکان سیمه کې د فارسی ژبې شتون د عثماني امپراتوري میراث دی چې د پیړیو پیړیو په اوږدو کې په ختیځي اروپا کې واکمني درلودلې ده. دوی فارسی ژبه له اسلام سره یو ځای دغو سیمو ته وارده کړې ده.
قدرمنو اوریدونکو، یو تر ټولو ستر شخصیت چې په البانیا هیواد کې د فارسی ژبې تر اغیز لاندې ورغی او د فارسی ژبې د یو شاعر په توګه شهرت لري، نعیم فراشیری دی. د البانیا مسلمان شاعر محمد نعیم فراشیری د 1348 میلادي کال د مې د میاشتې په 15مه نیټه په البانیا په فراشیر ښار کې وزیږید. هغه د البانیا یو تر ټولو مهمه ادبي څیره ده چې په فارسی ژبې شعرونه وایي، او د هغه شعرونو د کلونو کلونو په اوږدو کې د ډیرو خلکو پام ځان ته جلب کړی دی. نعیم فراشری په یوې مشهور کورنۍ کې وزېږېد او لا هغه ماشومتوب څخه د ادبیاتو او کلتور له دنیا او نړۍ سره آشنا شو. د نعیم فراشری مشر ورور عبدالله فراشری د البانیا یو سیاستوال او ازادۍ غواړی و او د هغه کشر ورور شمس الدین سامی د ترکی لغت او تاریخ مشهور متفکر و. نعیم فراشری خپل لومړنۍ زده کړې په خپل زیږن ځای کې له شیخی بکتاشی سره پیل کړې چې هغه ته یې قرآن کریم، دینی احکام او د فارسی ژبې شعرونه ور زده کول. هغه په ځوانۍ کې فارسی، عربي، یونانی او ترکی ژبې زده کړې او د فارسی ژبې تر سخت اغیز لاندې ورغی. د هغه دلچسپۍ سبب شوه چې هغه خپل لومړی کتاب د فارسی ژبې د دستور په نوم سره په 1401 میلادي کال کې ولیکي. هغه وروسته د خپل شعرونو کتاب هم د تخیلاتو په نوم سره په فارسی ژبې خپور کړ. محمد نعیم فراشری له فارسی ژبې ادبیاتو په اغیز منلو سره په تیره بیا د البانیا ژبې په شعرونو او نثر کې هم ارزشمن آثار پرېښودل. د ادبیاتو، د مذهب او د حماسې په شمول بیلابیل زمینو کې د هغه آثار ځانګړی مقام لري او نن سبا هم د البانیایي مخاطبانو او د فارسی ژبې د ویونکو لخوا ورته پام کیږي. د نعیم فراشری یو تر ټولو مهم اثر د کربلا په نوم منظومه ده. دغه حماسي او مذهبي اثر په 9000 بیتونو کې ویل شوی او د عاشورا پیښې او د شیعه مسلمانانو د دریم امام حضرت امام حسین علیه السلام شهادت ته بیل دی. د کربلا د منظومې کتاب چې په 1398 میلادي کال یعنی د هغه لمړنې 2 کاله مخکې خپور شو د نعیم فراشری یو تر ټولو لوړ او ژور کتاب دی.
نعیم فراشری په دغه کتاب کې توانیدلې ده د کربلا حماسه په ښکلي ډول انځور کړي او په خپلو مخاطبانو کې د سرشیندنې او د ایمان روحیه رامنځته کړي. د کربلا په نامې سره منظومه په 15 بابونو کې ده او هر باب یې د کربلا یوه مهمه پیښه بیانوي. نعیم فراشری په دغه کتاب کې توانیدلې ده هم د عاشورا مقاومت او حماسي روح او هم اسلامی ایمان او کلتور ته خپل ژوره ژمنه نندارې ته وړاندې کړي. دغه کتاب نه یوازې د البانیا په مسلمانانو کې بلکې د البانیا په ټولو خلکو کې د یوې حماسې په توګه پیژندل کیږي. د البانیا نورو شاعرانو هم د کربلا د منظومې په نامه د کتاب د اغیز په خاطر د کربلا د پیښې په بیانولو کې ډېری منظومې ویلې دي. نعیم فراشری د طریقت بکتاشیا پیروی د بکتاشیا فرقه چې په البانیا کې ډیره دود ده د اسلام په باب خاص قرائت وړاندې کوي او د دوی تر ټولو مهم مذهبي مراسم د عاشورا دستوري او د حضرت امام حسین علیه السلام د ماتم کول دي. نعیم فراشری بکتاشی تعلیماتو ته په پام کولو سره داسې آثار انځور کړي چې د البانیا په ادبیاتو یې ډېرې اغیزې شیندلې دي. په دغو اثارو او کتابونو کې د فاتر په نوم د شعرونو ټولګه ده چې ډېر د بکتاشیا د عقایدو په هکله لیکل شوې ده او په هغې کې د حضرت امام حسین علیه السلام د ورور حضرت ابوالفضل العباس ابن علی علیه السلام لپاره یوه مرثیه هم لیکل شوې ده. داسې شخصیت چې د یو شپېتمې هجري قمري پیړۍ د عاشورا په پیښه کې خپل بې ساري زړورتیا نندارې ته وړاندې کړې ده او د خپل مشر ورور حضرت امام حسین علیه السلام لا پاڅون سره په ملګرتیا کولو سره یې خپل ځان قرباني کړی دی.
قدرمنو اوریدونکو، ام هغه ډول چې اشاره وشوه نعیم فراشری د شیخ سعدی، د مولانا جلال الدین رومی پشان، د ایران د سترو شاعرانو له آثارو او د فارسی له ادبیاتو سره مینه درلودله. هغه د ایران د دغو شاعرانو او لیکوالانو د آثارو په لوستلو سره له فارسی ژبې سره مینه او پیدا شوه او په فارسی ژبه د تخیلات په نوم یو کتاب ولیکه. هغه په خپلو فارسی ژبه شعرونو کې مذهبي او عرفاني مضامین ولیکل او د ژوند او د ایمان په اکله یې خپل ژور اندېښنې انزور کړې. د هغه په شعرونو کې یو مشهور شعر ته اشاره کولای شو چې پکې له اهل بیت علیهم السلام سره خپلې مینې ته اشاره کوي او په شعر په دې ډول کې وایي: به خدا ایمان دارم و به محمد و علی و خدیجه و فاطمه، حسن و حسین و به 12 امام. آنها وجود داشتند و حقیقت داشتند. اصل و نسب ما به علی باز می گردد. او به ما رای حق را نشان دادند. جد ما جعفر است. د البانیا شاعر نعیم فراشری په یو بل شعر کې چې عنوان عباس علی دی دستی وایی: ای فرشته‌ای که نزد من آمدی، از سوی خدای مقتدر آمدی، چرا از کربلا برایم نمیگویی تا در اشک غرق شوم؟ ای میدان کربلا که در جلیب چشمانم نقش بسته ای با خون پاک عباس و علی. دغه شاعر په خپل یو بل شعر کې وایي چې چرا فاطمه و 12 امام عزیز داریم و به حسن و حسین عشق می ورزیم، برای آنکه آنها بر حقند و اصحاب فضل اند و به کسی بدی نکردند. لأهل بیت علیهم السلام سره د نعیم فراشری دغه مینه او دغه معنوي تفکرونه دغه په نورو شعرونو کې په واضح ډول لیدلای شو.
نعیم فراشری یوازې د مذهبي او د حماسي شعرونو په ویلو بسنه نه کړه، بلکې هغه د ټولنیزو اخلاقی مسایلو او د البانیا د تاریخ په شان په بیلابیلو زمینو کې هم ډیر نور آثار لیکلي دي. پاغو کې یو اثر ارزوی واقعی البانیایی ها نومی کتاب ده چې له عثماني سلطې څخه د البانیا د ازادۍ او د خپلواکۍ لپاره د هغه د ملی پالو ایډیالونو بیانول پکې شامل دي. پر دې سربېره نعیم فراشری د تاریخ په زمینه کې هم قلم چلولی دی او د تاریخ اسکندر بیک په نوم سره یو کتاب هم لیکلی دی. دغه سر چې د البانیا د یو ملی اتل یعنی اسکندر بیگ د ژوند په حق لده، د البانیا یو تر ټولو تاریخي سرچینه ګڼل کیږي. د البانیا په ادبی او تاریخي اثارو کې ځانګړی مقام هم لري. د دغو ټولو خبرو په څنګ کې نعیم فراشری تل په خپل ذهن کې د تربیتی او د اخلاقی مسلو په اړه فکر مند وو. هغه د راتلونکي نسلونو د تربیت په اهمیت باور درلوده او په خپلو لیکنو او مقالو کې تل د البانیا خلک د دینی او د اخلاقی ارزښتونو پابندې ته هڅول. هغه باوري وو چې پیاوړې او تلپاتې ټولنه باید له داخل او د معنوي او د اخلاقی اصولو پر اساس جوړ شي. په دې زمینه کې د نعیم فراشری له آثارو څخه په البانیایي ژبه باندې یو شمېر درسي او د زده کړې کتابونه دي چې په اخلاقی او دینی موضوعګانو یې غور کړی دی.
قدرمن اوریدونکو، محمد نعیم فراشری لکلونو کلونو ګټور ژوند وروسته د 1900 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په 16 نیټه د ترکیې د استانبول په قاضی کوی سیمه کې وفات شو. هغه نه یوازې د البانیا د یو شاعر او لیکوال په توګه پیژندل کیږي، بلکې د فارسی د ادبیاتو یو مشهور څیره او په بالکان سیمه کې د دینی او د مذهبي حماسو یو دفاع کوونکی هم و. د نعیم فراشری آثار تر نن ورځې پورې د ډیرو لیکوالانو او د شاعرانو لپاره الهام بخښونکي وو او دی او اوس هم د البانیا د خلکو او د نورو فارسی ژبې هوادونو د ولسونو د پام وړ دی. نعیم فراشری د خپلو آثارو او کتابونو په وسیله وتوانید د ایران او د البانیا د کلتورونو ترمنځ یو پول رامنځته کړي او وښیي چې فارسی ژبه کولی شي د نړۍ د یوې ژبې په توګه د عشق او ایمان او د حقیقت په دودولو او ترویجولو کې رول ولوبوي.
قدرمن اوریدون کو فارسی شبہ پا بالکان کے نمی مطلب وقت ہم دلتا پایتا رسی گی نو لتاسو ہم اجازہ خورد
او تاسو پا متعال خدا اسپا تلپات خوشبویی. گرانو او قدر منو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د تلپات خوشبوئی د خبرونې یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړم. عزیزانو د تلپات خوشبوئی په خبرونه کې به د معرفي او مذهبي په ډګرونو کې د حضرت آیت الله خامنوي د وینا په اړه ژغیږو. د دغې لړۍ په اوسنۍ خبرونه کې به د استغفار د معنا او د انسان د روح په پاکوالي کې د هغه د اثراتو په اړه معلومات درکوو. د استغفار یو لوی رکن توبه ده، یعنی د پاک خدای څخه د بخښنې غوښتنه. دا د خدای پاک د لویو نعمتونو څخه بلل کیږي، یعنی پاک خدای د توبې دروازه د خپل بندگانو په مخ خلاصه کړې ده ترڅو هغوی وکولای شي د کمال په لور لاړ شي او د ګناهونو د عمله پس پاتې نشي، ځکه چې ګناه د انسان د لوړوالي په مخ کې خنډ ګرځيږي. هر یو گناه د انسان پر رو سوچوالی، معنویت او روحانی عزت باندې ضربه وی او د انسان د روح شفافیت یا رونوالی لمن زوری او خړکبیه چې د ماده په دغه نړۍ کې د انسانانو او د حیوانانو ترمنځ د توپیر سرچینه ده. گناه په حقیقت کې انسان حیواناتو او یا هم جامداتو تا ورنږدې کوي او د کمال او د لوړوالي څخه یې لري کوي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د دغې لړۍ په لسمه برخه کې داسې فرمایي: هغه مؤمنان چې د خدای لپاره جنګیږي، خدای هم هغوی له داسې یوې زاویې څخه پیاوړي کوي چې هغوی تمنې لري. دا چې د یوې داسې زاویې څخه پیاوړي کېدل چې مؤمنان هیڅ تمن نه لرله، په اسلامي فرهنګ او ادبیاتو کې هم هغه رزق لا یحتسب دی چې په قرآن شریف کې راغلی. د اسلامي انقلاب تر راتګ مخکې کومو کسانو چې مبارزه کوله هیڅ کله دا فکر نه کاوه چې داسې یوه لویه لاسته راوړنه ترلاسه کړي، یعنی د حکومتي په ځواکونو د پوز تر ټولو لویه حساسه برخه راشي او د اسلامي انقلاب خدمت ته ملا وتړي او د امام خمیني رحمت الله تعالی علیه سره بیعت وکړي. دا د سلواغې د 19 د سبقونو یو سبق دی. هم دغه سوچ باید زموږ د نن سبا په ارزونو کې هم موجود وي. زه غواړم دا ووایم چې باید پوه شئ چې دښمن ممکن د دغسې یو ځای څخه ضربه وخوري چې هیڅ تمه یې نه ده درلودلې. تاسو چې د خدای د بندگانو او مؤمنانو څخه شمیرل کیږي او پر مستقیمه لار روان یاست، د دغه سی یو ځای څخه درته عاید یا ګټه راځي چې تاسو یې انتظار نه درلودله، ام هغه رزق لا یحتسب. زما په نظر دا یو ډیر اساسي ټکی دی چې موږ توجه وکړو چې د نړۍ ټولې پیښې د مادي او دنیایي محاسباتو پورې تړاو نه لري. دا هم د محاسباتو یوه برخه ده چې ځینې وختونه پاک خدای یوه داسې لنډه لاره رامنځته کوي چې د یو داسې خوځښت سبب وګرځي. ډیر محترم اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم همدومره وو. نو ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratu Ali Imran aya ya 130 hadi 133.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.